ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل یو ساته خبرونې سره ز داوود خټک تاسو سره ما او په دې خبرونه کې تاسو ته مونږه په پښتو شاعري کې د حمد او نعت په اړه باندې معلومات درکو. د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار راشد خټک له اسلام آباد جوړ کړی، نو تاسو د دې خبرونې اوریدو ته راوړو.
په پښتو شاعري کې د حمد او نعت برخه څومره ډیره ده، دومره لرغونه هم ده. هم د الله تعالی ثنا ته ویل کیږي او نعت د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ستاینې ته ویل کیږي. خو د دې لپاره کوم ځانګړی کالب نشته. د نظم په هر کالب کې هم او نعت ویل کېدای شي، که هغه غزل وي، که مخمس وي، که مسدس وي، که مثنوي وي او که چربیت وي. د پښتو شاعرۍ بیخي ابتدایي بیلګې چې په لاس راغلي دي، د ډېرو څېړنکارانو او کره کتونکو په وینا همدونه او نعتونه دي. د بیت نیکه مناجات هم حمد ګڼل کیږي، ځکه چې د خدای نه دعا غواړي او د خدای لوی بیانوي.
کور د پکل د خنکابه، کور د پکل د خنکابه، دیدار پسر لگی بل می د محبوب دشنی روزی، بل می د محبوب دشنی روزی، دیدار پسر لگی کور د پکل د خنکابه. او دوان خارجی طول دنیا نہ ہم افضل دے، دوان خارجی طول دنیا نہ ہم افضل دے، دوان خارجی طول دنیا نہ ہم افضل دے، کھلی مدینے او دمکے، کھلی مدینے او دمکے، دیدار پسر لگی کور د پکل د خنکابه، دیدار پسر لگی بل می د محبوب دشنی روزی، دیدار پسر لگی کور د پکل د خنکابه.
کلاسیکو شاعرانو کې تقریبا هر یو حمدونه او نعتونه لیکلي دي. د پښتو ادب په جدید دور کې هم د غزل بابا حمزه شنواری په شمول ډیر نعت لیکونکي او حمد لیکونکي شته، چې حاجی محمد امین، عبدالله استاد د نوخار، ګلاب نسطوال، حافظ ګل سعادت، مولانا خلیل الرحمن، مولانا معین الدین او مولانا عبدالله منتظر یې صرف یو څو نمونې دي. دا هم د پښتو ادب روایت دی چې زیاتره شاعران د خپل شعري ټولګي په پیل کې حمد او نعت لیکي. د پښتو ادبیاتو استاد پروفیسر شهاب عزیز ارمان د دې روایت په حق له مشال رادیو ته وویل.
تو ادب کې د حمد او نعت شروع چې کومه زمانه ده یا موږ ورته ارتقا وایو یا د دې ابتدا د کله نه شوې ده او ارتقایي سفر یې څه دی، نو زما په خیال دغه ویل به مناسب وي چې په پښتو ادب کې د هغه وخت نه د حمد او نعت ابتدا شوې ده کله نه چې پښتون مسلمان شوی دی. شاعري ورو اقوامو کې هم شته، پښتنو کې هم شته، خو څنګه چې یو روایت دی چې د کم قام د کم مذهب او دین منون کې هم دي او د هغوی اله او مقدس شخصیات څوک هم دي، نو په خپلو مناجاتو کې، په خپلو لیکنو کې اغی خپل اله ته او خپل مقدس او شخصیتونو ته عقیدت لري او دغه عقیدت اظهار کوي. مونږ چون کې مسلمانان یو، الحمدلله مسلمانه کې چې کله نه پښتانه مسلمانان شوی دي، دا هغه زمانه نه حمد لیکل کیږي، نعت لیکل کیږي. خو مونږ سره چې کومه ترلاسه شوی ډیټا ده، نو هغه کې خو واضح ده، خو هغه ډیټا، هغه کلام چې هغه زمونږ لاس ته تر اوسه نه دی راغلی، نو هغه کې هم غالب امکان دی چې حمدونات به خامخا وي. که مونږ ګورو نو د بیت نیکه چې کوم مناجات دي چې دا د درېمې څلورمې صدۍ هجری سړی او د زمانې، نو د بیت نیکه مناجات لویا خدایا، لویا خدایا، او دا وګړي ډیر کې خدایا، دغه کلام کې په مناجاتو کې چې دی د الله تعالی نه کوم سوال کوي د پښتنو د خپلې قبیلې د ډیروالي، نو په هغه کې د دعا سره سره د هم دغه اثر و انصر هم ډیر واضح شامل دی. دغه زینه د خبره را روانېږي، مخ په وړاندې راځي، بیا موږ ګورو چې په روحاني شاعرانو کې هم حمد لیکلی شوی دی او د الله صفات په داسې انداز هم لیکلی شوی دی چې څنګه د الف نامې یو شکلی چې الف نوم د لوی الله دی او داسې راځه ورپسې تر یې پورې پورا د حمد یو پټی چې کوم دی نو هغه لیکلی شوی وي، نعتونه لیکلی شوی وي، او بیا په دغه د روحاني دور او د دین را په دې خوا نعت چې دی نو هغه ډېر زیات لیکلی شوی دی. او یو بنیادی ټیکنیکل خبره په دې کې دا هم ده چې اسې په شاعرۍ کې حمد او نعت لیکل یو ډېر ګران کار دی. وجه دا ده چې لکه حمد و نعت د خپل پوره رعایتونو سره او د شایان شان انداز سره لفظونو سره لیکل دا یو ډیر ګران کار دی. نو مونږ وینو چې زمونږ څومره کلاسیکي شاعران هم دي د روحاني دور نه راپدې خو بیا د خوشحال بابا مکتبه فکر، د عبدالرحمن بابا مکتبه فکر، د عبدالحمید بابا مکتبه فکر، نو په دې ټولو شاعرانو کې نعتونه هم شته، حمدونه هم شته، او په بین السطور کې د غزل په شعرونو کې او دغسې د نظمونو په شعرونو کې ورسره په قصیدو کې په قیتو کې چې د چا کم فارمیټ کې هم شاعري ده، نو په هغې کې هم دننه دننه مونږ ته ځینې اشعار د حمد و نعت دا میلاویږي، ترلاسه کیږي. بیا زمونږ چې کومه دوره عبوري ده یا د ولسي شاعرۍ دوره ده، نو په هغې کې مونږ د چاربیتو په انداز کې او د ولسي ادب نور صنفونه چې دي، نو په دغه صنفونو په انداز کې باقاعده حمدونه نعتونه د زمونږ مخې ته راځي. په پښتو ټپو کې حمدیه ټپی شته دی، نعتیه ټپی شته دی، نو دغه ټول اثر زمونږ په دغه فوکلوري یا ولسي شاعر
د پښتو ادبیاتو یو بل استاد پروفیسر وزیر شادان هم دا نظر لري چې د پښتو شاعري له ابتدا څخه د حمد و نعت پریمانه بلګې لري. هغه په بېلابېلو ژبو کې د حمد و نعت ته ارتقا په اړه مشال رډیو ته وویل.
نو څو پورې چې د حمد خبره ده، نو زما خیال خدا دی چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم ډېر مخکې را روان دی حمد، بلکې دا وایو چې ترانه چې کائنات جوړ شوی دی نو پسانه سه حوالې سره حمد ورسره سیخ را روان دی. البته د نعت خبره چې کوو، نو هغه د حضور صلی الله علیه وسلم په دور کې نعت شروع شوی دی، اگر چې د نعت لغوی معنا خو صفت کول دي، صفت بیانول دي، خو دا تخصیص شوی دی د حضور صلی الله علیه وسلم د هستۍ ته چې د هغوی صفت په کم نظم کې بیان کړلی شي هغې ته نعت ویلی شي. نو د نعتګوی ابتدا د حضور سلم په دور کې کیږي. په هغه وخت کې عربو به چې کم نعتونه وي په هغو کې به زیاته خبره د دین مرسته وه، د مذهب د خپرولو خبره به پکې وه، د حضور سلم صفت بیانول وو، هغوی سره ټینګ ودرېدل وو، دغه د نعت موضوعات وو. بیا چې کله فرسی ته نعت راځي، نو فرسی ادب کې لږ د لمن دغه د نعت لمن نور هم لک فراخیږي. د حضور سلم ذات او صفات په زور و شور سره بیانول او ډېر په شدت سره بیانول، او په مسلمانانو په خپله کې د مینې محبت اظهار، امن او ورورولي، دا ټول موضوعات ورګډیږي او لږ د نعت لمن نور هم خریږي. نو په دغه لړۍ کې کوم ګورو بل ها مثالونه دي، فردوسی، سنایی، حقانی، نظامی، رومی، سعدی جان، چاغوی په نعت کې په خپل خپل ځانګړي صفت پیدا کولو کې نمونه پیدا کړي وو، ځانګړي خوبه لرلې. بیا چې کله موږ اردو ادب ته راځو، نو په اردو ادب کې د دکن د دور قدیمو مصنویانو نه زما خیال دی چې نعت رواج مومي، خو په باقاعده ډول چې موږ کم صاحب دیوان شاعر دی اردو وو، سلطان محمد قلی قطب شاه، هغه په شپاړسمه صدۍ کې باقاعده د نعتګوۍ ابتدا وکړه. بیا دغه سلسله را روانه شوه، ولید دکنی، الطاف حسین حالی، امیر مینایی، محسن کاکوروی، جگر مراد آبادی، حفیظ جلندری، ماهر القادری، حمید صدیقی، رئیس نعمانی، دسې پیرازا، دغه لړۍ علامه اقبال، او بیا اوسنی دور پورې دغه لړۍ را روانه ده، او بلها نعتیه مجموعه چاپ. کله چې پښتو ادب ته موږ راځو، نو لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې پښتانه له ځایه په دین مین خلک دي او د خدای او رسول سره ډېره مینه لري، نو واقعي چې په لیکنه کې خبره کیږي، نو هغه د بیت نیکه دغه مناجات چې لوی خدایا لوی خدایا ستا په مینه په هر ځای غرل ولاړ دی، درناوی کې ټوله ژوي په زارۍ کې، دلته دی د غرو لمنې زمونږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا وګړي ډېر کړې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. بشک چې د حمد و نعت ابتدا د دې ځای نه کیږي، خو زما خیال داسې نه دی چې ګڼي پښتون شاعر به داسې ډېر کم وي چې په هغه کې د نعت او حمد څه شعرونه نه وي. نو دغه سلسله د پښتو ادب سره سمه را روانه ده، ګویا موږ دا ویلی شو چې د پښتو ادب سره د لیکنې دور سره سمه را روانه ده. دغه اولنۍ لرغونه دوره ده، بیا د روحانیانو د تصوف لړۍ ده، کله چې دغه حمد و نعت د دې څخه را تېرېږي، او بیا پښتو ادب زرین دور ته چې کله داخلیږي، د خوشحال او د رحمان دور ته ځان رسوي، نو زما خیال دی چې په دې کلاسیکي دور کې په باقاعده ډول حمد و نعت او ډیر په مضبوطی سره ډیر په ځانګړي خوبه سره مخې ته راځي. د رحمان بابا چې کوم مکتب وو هغه خو دغه د تصوف مکتب وو. د حمدونات په حواله سره خو د رحمان بابا شعری ډیر شهرت لري او د هغه چې څومره هم نوادي هغه په دې صفت کا کړ دي. د خوشحال او د خوشحال نوا هم هغوی هم حمدونات ډیر په ښکلي ډول دوی ته رواج ورکړی دی، ډیر په ښکلي ډول نعتونه او حمدونه لیکلي دي. او بیا د خوشحال او د رحمان د دغې دور څخه چې مونږ ګورو دغه یو روایت سازیږي چې د هر د شاعرۍ په کتاب کې په سر پاڼو کې اول حمدونات وي. یعنی دغه سلسله ډېر پوخ روایت به مومي تر اوسه دور پورې. ما خیال دی چې دغه روایت چلیږي چې څوک کتاب چپ کوي نو په هغه کې د حمدونات په ابتدا په سر پاڼو کې.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او یو حمد اورو.
مولا 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 کانی ونی بوٹی دریا گنا سنا کوی مورم پر چمن کی بول گلنا سنا کوی مورم پر چمن کی بول گلنا سنا کوی کانی ونی بوٹی دریا گنا سنا کوی مورم پر چمن کی بول گلنا سنا کوی مورم پر چمن کی بول گلنا سنا کوی ستا پسنا سر دی تو تکر کی صبح دم ربا پسنا سر دی تو تکر کی صبح دم ربا تیر شواش پتیرا تیر شواش پتیرا سہر ناستا سنا کوی مورم پر چمن کی بول گل ناستا سنا کوی
هم تاسو واوریدو چې ماشوم نت خان انس نذیر وړاندې کړو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. په اسلام آباد کې د قیر اعظم پوهنتون د سیمایزو څېړنو مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې حمدونات ذکر اکثر یو ځای کیږي خو په کار ده چې پتې جدا جدا بحث وشي.
زه به ړومبی تاسو د حمد په هکله لنډه خبر وکم، بیا به د نات په هکله خبر وکم. تر سو چې د حمد خبره ده نو قرآن حکیم چې وایي چې الحمد لله ټول ثنا صفت د الله پاک د پاره دي، نو د دې مطلب دا دی چې د الله پاک ثنا صفت قرآن حکیم او د قرآن حکیم نه مخکې چې څومره آسماني کتابونو صحیفه دي نو په هغه کې هم چې د خالق کم توصیف اوصاف او جمال و جلال بیان شوی دی نو هغه هم حمدیه دی. خو زمونږ اصل مقصد دی په ادب کې حمد، نو په ادب چې کوم مونږ د حمدیه کلام خبره کوو نو دغه مشرقي روایت په دې حواله ډیر مضبوط دی، یعنی په عربی، فارسی او پښتو کې د حمد روایت ډیر زیات مضبوط دی. په فارسی کې هم د لوړې پای حمدونې لیکل شوې دي، خو که مونږ پښتو ته راځو نو په پښتو کې زمونږ چې کوم د پټې خزانې شاعران دي نو په هغې کې هم حمدیه تاثر شته، خو چې کوم ړومبی مونږ ته باقاعده حمدیه کلام ملاویږي چې هغه حمد هم دی او مناجات هم دی، یعنی دعا هم ده، مناجات چې دی هغه دعایه نظم وي. نو بیټ نیکه چې کوم نظم لیکلی دی، لویه خدایه لویه خدایه دا وګړي ډېر کړي خدایا، دا اصل کې حمدیه کلام هم دی او مناجات هم دی. خدای زمونږ په نظر کې وی چې دا په پټه خزانه کې نه دی، دا په تذکرۃ الاولیاء کې راغلی دی چې په 612 کال هجری کې دا کتاب لیکلی شوی دی. دا غوړ نه راوخل دا حمد دغه روایت موجود دی په روحانیانو کې هم د خدای پاک په ستاینه کې شاعری شته. او بیا چې کله مونږ خوشحال بابا رحمان بابا ته راځو نو موږ ډېر د لوړې پای حمدونه لیکلي دي، او په ټول کلاسیک کې بیا په دیوان کې حمد او نعت شامل دي. خو که په شلمه صدی کې ګورو نو د حمدیه کلام د ټول نو لوی شاعر چې دی هغه سمندر خان سمندر دی، سره دی چې حمزه بابا راحت زخیلی او ځنې نورو سینیئر شاعرانو هم حمدونه لیکلي دي. بیا د غنی خان په شاعرۍ کې هم د خدای پاک پستاینه کې یو خپل انداز خپل کړی شوی دی چې په غټه پیمانه توجه پکې شوی ده. تر دې چې په رومانی شاعرانو کې هم حمدیه کلام شته، خو که په شلمه صدی کې مونږ د خدای پاک په ثنا او ستاینه کې منظوم کلام ګورو نو ټول نه لوی نوم سمندر خان سمندر دی.
د پښتو ادب په جدید دور کې د حمدونات لیکونکو په اړه پروفیسر شهاب عزیز ارمان مشال رډیو ته ویل،
بیا چې کله موږ جدید نظم ته راځو او د جدید دور کوم ادب دی دا 1800 یا 1890 را په دې خوا چې کله نه جدید نظم لیکل کیږي، بیا د جدید غزل دورانیه ده، نو په دې کې هم نعت او حمد مونږ ته ښکاري. دلته یو انقلاب بیا دا دی چې پوره پوره نعتیه مجموعی لیکل شوې دي، او د نعتونو مونږ ته داسې شاعران مخې ته راځي چې هغوی باقاعده د نعت دا روایت چې دی نو دا په مضبوط او مربوط انداز باندې را مخې ته کړی دی. لکه مونږ وګورو نو په دغه دورونو کې امیر حمزه خان شیدواری صاحب چې دی نو دا یو پوره نعتیه مجموعه ده کنه، نو دا او دا ډیر عجیب نات دی، دا هغه کیفیت ډیر عجیب دی، ځکه چې هغه چونکی د غزل شاعر او هغه باریک بین انسان او دا چې په نات کې هم کم یو جداګانا حیثیت زما په خیال لري او کم انفرادیت دی، نو هغه ځان له پاره د بحث کولو ډیر لوی گنجایش دی. بیا حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه چې دغه صدیق څومره لوی انسان دی، د نعت ګویا په روایت باندې هغه په لرو بر کې مشهور ترین سړی دی، او دغه ډېرې مجموعې د نعت چاپ دي، ډېرې له نعت چاپ هم دي. عبدالله استاد د نوخار چې کوم دی نو هغه په نعتیه روایت په مخ په وړاندې بوتللو کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی. غمجن محمد زمان صاحب، ګل ابنی ستوال صاحب، نو دې کې صدا سیدی چې هغه جدید دی، او صدا سیدی چې هغه جدید ولسی د هغه یو امتزاج دی. خو که بیا مونږ په جدید ترینو کې خبر وکړو نو ارواخاد لایق زاده لایق صاحب شپږ نعتیه مجموعې لیکلي دي، دغسې ارواخاد پروفیسر داور خان داود صاحب دوه نعتیه مجموعې لیکلي دي، دغشان اوس موجوده زمونږ پروفیسر ډاکټر عرفان خټک صاحب پنځه نعتیه مجموعې لیکلي دي. بیا دې سره ډېر زیات تاسو شاعران دي چې دغه پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ دي، لکه اطلس ګل، اطلس صاحب، او دغه سي د بنو ځینې شاعران، د نورې پښتني منطقې شاعران چې پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ کړي دي. یو جدت پکې دا راغلی دی چې نعتیه تذکيري هم چاپ دي، یعنی طارق محمود دانش او دغه ملګری عامر صاحب چې دي نو دوی چې کوم د سنا خوان د محمد په نوم باندې یو داسې نعتیه مجموعه چاپ کړې ده چې تالیف دی، په هغې کې د مختلفو نعتګو شاعرانو نعتونه راغونډ شوي دي، او هغه د ضروري معلوماتو سره چې کوم دی مخې ته راغلي دي. د دې نه مخکې هم دا روایت مونږ ته ناسه ښکاري، فقیر محمد عباس قادریه صاحب دغه څو د نعتونو مجموعې دي، څه دغه ذاتي خپل نعتونه دي او څه داسې دي چې هغې د مختلفو خلکو نعتونه راغونډ کړي دي. او دغې په کتاب کې دا کمال هم دی چې په دغه کتاب کې د ځینې داسې خلکو نعتونه هم شته چې د هغوی کلام تر ننه پورې نه دی چاپ، خو قادریه صاحب دا کمال کړی دی چې د هغوی دغه نعتونه محفوظ کړي دي او هغه یې په کتابي بڼه باندې ولس ته وړاندې کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پروفیسر وزیر شادان په نوي دور کې د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو د ځنو ناتلیکونکو او ناتویونکو ذکر داسې وکړو.
نو بهر حال کومګه دې اوسنی دور خبرو کو نو بلها نمونې چاپتي د نات خصوصا ډېر زیاتې چاپتي نو د نتوانانو په حوالی چې مونږ خبره کو نو دوه ډلې مخې ته راځي، یو هغه چې نات لیکي او بل هغه چې نات وایي. نو ځنې داسې هم شته چې نات لیکي هم او وایي هم. نو دغه د ګل سادات او د خلیل د ډله او دغه نور دا به داسې و چې هغوی به نعتونه لیکل هم، ګل سادات خو په ستر ګړون و خو ډېر ښه شاعر و، نعتو د نعت لپاره مشهور و، هغه بلها نعتونه لیکلي دي. هغه به په خصوصي توګه به دغه ته تلو، محفلونو ته به تلو، هلته به نعت ورغلو. نو دوی په خپل دور کې ډېر مقبول ځکه و چې یو خو د خدای او رسول خبره کوله او بل په داسې اندازې کوله چې هغې کې به اثر زیات هو. او درېیم خبره دا ده چې خدای پاک ورله غاړې مزیدارې ورکړې وې. نو دغه رنګ اوس هم دغه روایت را روان دی، اوس هم په ډېرو مدرسو کې چې کله هم دستربندي وي یا نور څه داسې دیني محفل وي نو دغه سلسله روانه وي چې د حمد و نعت سلسله پکې وي او خلک خپل ایمانونه پرې تازه کوي. په دغه حواله مونږ د پښتو د ولسي ادب هم هیرولی نه شو، د پښتو ولسي ادب هم په نعت او حمد په ارتقا کې کافي برخه لري. زه ویلی شم چې د نورو صنفونو سره سره پښتو ادب په دغه حواله ډېره فیرازه ده. چربیت هم شته خو پښتو ټپې کې د خدای او رسول ذکر او دغه شان ټپې ډېرې زیاتې دي، لکه مینه د خدای د رسول خدا د نوري مینې دې بسي پاتې بشي.
د مشالې ډوګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او یو نات اورو. د ارواحات حافظ ګل صدت په غږ د هغه نات تاسو واورېدو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د حمد په پرتله په پښتو شاعرۍ کې نعتیا کلامونه زیات لیکل شوي دي.
تر څو پورې چې د نعتیا کلامونو خبره ده یا د نعت خبره ده، نو مونږ ګورو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ستاینه کې ویلې شوې خبرې او کلام نعت دی. په دغه بنیاد څنګه چې په آسماني کتابونو کې د خدای پاک ثنا او صفت موجود دی، دغه شان په آسماني کتابونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه هم موجوده ده. آسماني کتابونه اصطلاح ما داسې استعمال کا چې د قران حکیم نه مخکې کومه وحی ده، تورات، زبور، انجیل او ځینې نور صحیفه او کتابونه، نو په هغه کې هم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حقله پیشنګوی شته او ستاینه شته چې هغه په خپل حمدیه تاثر ده. خو قرآن حکیم کې چې بیا طه، یاسین، حضر نور سورتونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کوم اوصاف بیان شوی دي، نو دا موږ ته دا اشاره کوي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم لومبی حمدونه خدای پاک د وحی په ذریعه په خپل په آسمانی کتابونو کې اچولې دي، خصوصا په قرآن حکیم کې. خو بیا خبره د ادب ده، نو ادب ته چې راشو نو بیا په مشرقي روایت کې په فارسی، عربي او پښتو کې د نعت ډېر یو مضبوط روایت موجود دی. بلکې د عربو خو په هغه دور کې هم د حضور ستاینه شوې ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته نبوت هم نو راغلې. زه دلته یو ډېر زړه راښکونکي خبره کول غواړم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نوم مبارک دغه نیکه عبدالمطلب یې خو، او نوم یې ورلې خو محمد، او دویم نوم یې احمد. نو دا محمد او احمد نومونه چې دي د دې په خپل معنی د ستایلې شوی، دا په خپل ناتیه نومونه دي. او بیا چې زه تاسو ته دا ووایم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي، یعنی منظوم نعتونه لیکلې دي. او بیا هم په هماغه دور کې چې کله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دور دی، نو حضرت علی کرم الله وجهو منظوم ستاینه کړې دي. حسان بن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله بن رواح او نور عربی شاعرانو او صحابه کرامو په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي چې هغه باقاعده نعتونه دي. او په فارسی کې خو ډېر لوی نعتنگار دي، په هغه کې خو نظامی، خاقانی، مولانا رومی، شیخ سعدی، حافظ شیرازی، مولانا جامی، بیدل غنی کشمیری، طالب عمولی او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی نعتونه لیکلي د ډېرې لوړې پایې. په پښتو کې مونږ د روحانیانو نه مخکې ګورو چې شیخ بیټن، شیخ عیسی مشوانی، قطب الدین بختیار کاکی په پښتو کې نعتیه کلامونه لیکلي دي. خو په کلاسیک کې بیا مونږ ګورو چې د روحاني دور نه پس خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، صاحبزاده محمدی او صاحبزاده احمدی، او نور کامگار کاظم خان شهدا علی خان ټولو حمدی کلامونه لیکلی دی او په دیوانونو کې به د دوی حمد او نعت دواړه موجود وو. خو فلحال موږ د نعتګو شاعرانو ذکر کوم. نو دغه ټول کلاسیکي شاعران چې دی دوی نعتونه لیکلي دي تر دې چې زمونږ په نوي دور کې یعنی شلمه صدی کې یا د شلمې صدی نه لږ مخکې په اولسي روایت کې سید دو علی شاه، ملا احمد جان، حاجی محمد امین ډېر لوی نعت لیکونکی او نعت ویونکی دی، عبدالله استاد او بیا حمزه بابا او فضل الرحمن فیضان ډېر نعتونه لیکلي دي. تر دې چې دا زمونږ ځینې داسې ادبي شاعران دي چې د هغې پېژندلو د نعتګو یا نعت ویونکو شاعرانو نه ده، خو هغوی نعتیه مجموعې چاپ کړي دي لکه افضل رضا صاحب، فقیر محمد عباس قادریه، محمد اسلام ارمانی، لائق زاده لائق، سید منظر جان ساجد، داور خان داود صاحب او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی مجموعې چاپ کړي دي. په پښتو کې په مجموعو کې د نعت مجموعې خو بلا ډېرې دي، بېشماره دي، خو د حمدیه کلام مجموعه چې ده زما تر نظره صرف د اطلس ګل اطلس صاحب یکتا نومې مجموعه ده چې په هغې کې د اسماء الحسنه په حکلم یو یو کتاب شامله ده او نور ټول کتاب په حمدونو مشتمل دی. سمندر خان سمندر چې کوم حمدونه لیکلي دي نو هغه د حمد په نیت خو نه دي، خو د خدای پاک ستاینه ده. او چې د نعت مجموعې ګورو نو هغه ډېرې زیاتې دي، یعنی داسې یو ګڼئ چې په پښتو کې د حمدیه شاعرانو زیاته نعتیه شاعري شوې ده او دا روایت تر ننه موجود دی. نن هم چې څوک شعري مجموعه چاپ کړي نو اول حمد او بیا نعت په هغې کې شامل وي، خو ځان له د نعتونو مجموعې او ځان له د نعتونو ذخیره د حمد په مقابله کې ډېره زیاته ده.
پروفیسر شهاب عزیز ارمان په موجوده وخت کې د نعتګویۍ د روایت خبره داسې وکړه.
نو دا ارتقایي سفر تر دې وخته پورې دی، دې وخت کې هم په جدید ترینو شاعرانو کې چې موږ ورته بالکل نوې کولو وایو نو په دې کې هم د نعت روایت ډېر پخته دی، ډېر مضبوط دی او ډېر مربوط دی، روان دی، په دې کې لا کار کېږي. ولله دې وکړي چې دغسې پکې رواني یو د حاجی اطلس ګل اطلس صاحب یو ډسټینکشن یو امتیاز دلته د ویلو سره تعلق ساتي چې زه خامخا ذکر کوم. هغه دا دی چې حاجی صاحب د حمدونو یوه مجموعه چاپ کړې ده د یکتا په نوم باندې. نو زما خیال دی دا ډېر لوی کمال دی چې د الله تعالی ثنا خوانی، د الله تعالی حمد او ثنا هغوی په شاعرانه انداز باندې ویلی ده او داسې لیکلی او داسې ویلی ده چې هغه بیا د یو پوره زخیم کتاب شکل هغه اختیار کړی دی. همدغسې یو کتاب د هم دی د نسیم خان نسیم صاحب هم دی چې هغې هم حمدونه راغونډ کړي دي، د ځینې خلکو په وغه چاپ کړي دي، مخې ته راوړي دي. دا ارتقایي سفر چې تر کال 1999 یا 2000 پورې کم شوی او د پښتو د نعت روایت او د دې ارتقا، نو په دې باندې پروفیسر ډاکټر ام اسلام گوهر صاحب چې دا د پښتو څانګې سابقه چیرمین او کله چې دا سانتر و پښتو اکیډمي او څانګه نو د هغې سابقه ډایرکټر هم پاتې شوی دی، نو د دوی یو ډېره زخیمه پی ایچ ډي ده په دې باندې په پښتو شاعرۍ کې د نعت روایت او د دې ارتقا، یو ډېره ډېره ښه علمي پی ایچ ډي هغې کړې ده. خو دغه چې منظریه هم ته نه ده راغلي ځکه چې چاپ شوې نه ده، خو د 2000 نه را په دې خوا چې د نعت په مجموعو کې څومره اضافه شوې ده او په مختلفو موضوعاتو باندې، یعنی نعت چې کله مونږ تقسیم کړو په خپل اندرون کې چې د دې څومره موضوعات کېدای شي په هغې باندې هم چې کوم دی لکه د کار ضرورت دی یا د غرض زما دا دی چې د 2000 نه را په دې خوا په دې 15 کلونو کې هم ډېرې زیاتې نعتیه مجموعې راغلي دي، نعتونه لیکلی شوي دي او په هغې باندې د یو ځل بیا د یوې څېړنې ضرورت شته. د دې تر څنګ که موږ وګورو نو اکثره پښتنو شاعرانو چې موږ به ده ووایو چې د 90% نه زیاتو شاعرانو خپل کلام چې کله هم چاپ کړی دی په کتابي انداز، نو په ابتدا کې هم د بیا ورسره نعت د یو روایت دی، یو دستور دی او دا د نیکمرغۍ یو علامت زموږ شاعرانو ګڼلی دی. او حقیقت هم دا دی چې د هر کتاب ابتدا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د ښایسته نامونه که وشي، د هغې د صفاتونه وشي، نو دا بهتره خبره ده. خو یو روایت دا هم شته چې ځینې خلک په نن سبا دور کې د حمد و نعت د هغه روایت نه ګام پورته کوي، دا ډیر کتابونه به زمونږ د ګران اوریدونکو مخې ته داسې عمره غلي چې دغه روایت یې نه دی پاللې، نو به هر حال که وپاللې شي نو دا د خیر خبره. نو د ابتدا او د ارتقا او بیا جدید دور کې چې د نعت کوم روایت دی نو په هغې باندې ډېرې خبرې اترې کېدی شي. زه دغه کافي ګڼم، دا یوه موهومه او یوه معمولی شانتې خاکه وه د نعت او د حمد د ابتدا او ارتقا په حواله باندې.
گران اردن کو اوسی وادہ مکو او یو نات اورو
ور لری قدر بان نو جبریل ما او بل نبی سرور دے را سرا درخی جو قدر دانا درخی جو قدر دانا نو مکی مدنی ہاشمی دلبر دے را سرا یا په حکم د مولا او مبود ها مقام تتلی واپس پلار د مسجد اقصا یم راغلی نو د امر د سبحانا ی د امر د سبحانا یواز نه یم ز خیر البشر د را سرا ور لری قدر بانا ور لری قدر بانا نو جبریل ما او بل نبی سرور د را سرا داخل چی ہاشمی نبی پا مسجد اقصا شو پر فضل دباری اوشو امام الانبیاء شو حب زل دے دا ہر چانا او دو پورت دقونے نمو تبر دے را سرا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ
د حافظ وقار احمد او احسان الله په غبرګو غږونو کې تاسو د عبد الله استاد نات واوریدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو د عبد الله استاد لمسی پروفیسر شکیل احمد چې د اسلام آباد په علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې د اسلامیاتو استاد دی مشال رډیو سره د خبرو په وخت ګیلا وکړه چې د عبدالله استاد په حق له چې څومره لیکل شوی دی په زیاترو کې د هغوی د زیګون او مرګ نیټې سمې نه دي لیکل شوی
زه خو ما هغه باندې پوره یو د انفیل مقاله لیکلې ده هغې کې ټول دغه ژوند فن هر څه موجود دي او بهرحال چې کوم کتابونه د بعضې لکه مونږ وکته د اکیډمۍ د طرف نه چاپ دي او نو هغې کې بعضې ډېر دغه د نوم باره کې د تاریخ وفات او د تاریخ پیدایش او د پلار نوم او حتی د هغه نوم او تخلص او دا ټول یعنی غلط لیکلی شوي دي نو یو خو به د دې تاسو شي ستاسو د دې پروګرام په ذریعه باندې او زه به ستاسو بیا یو ځل مننه کوم د عبدالله استاد ړومبی خو دا دی چې دغه تاریخ پیدایش چې کوم دی هغه 12 جنوري 1900 دی او دی د ماناخیلو په کندي کې نوشیره کلان کې پیدا شو د تاریخ وفات 6 اکتوبر بروز بود 1981 او مال مناخیل نو شرکلان کې جنازه او دفن چې دا بیا په 8 اکتوبر دا د زیارت ورځ وه 1981 کې او دا رفی ورځ وه د ترکه مقبره نو شرکلان په دې کې دفن شوی دی د عبدالله استاد د پلار نوم مولانا صبغت الله او چې د خپل وخت یو ډیر لوی عالم او قاضي او د خپل وخت داغه د والد سنوم عزیز الله
شاعر او لیکوال طيب الله خان چې یوش مر حمدونه او نتونې لیکلي دي مشال رډیو ته ویل چې لمشوم تو براسه د حمد او نات سره مینا لري
زه ډیر ماشوم هم چې د حمد او نات سره بلد شوی ما داغه سوی لتون یو خدام وا چې زما فلار می چې نو هغه د حاجی محمد امین رحمت الله له مریدو نکم عالم و زبد آغا سر که ناستم پاسه ده منو داغوی زیاد ناغا ده ناتخوانان و ده جماعت سروا زمانگا پا آغا دور که ده ناتون چونو ده دیر آمم و هم ده ده بخلکو ویل یو پا داغا زمانه که یو دود دستورم داسیو چه پا ودونو خادو که بخلکو اکثر مولود شریف را جوړ کپ هغه کې بس ہونا خوانان او عالمان بم پکراله ناتونه بم داغه وخت نه اوریدل په دغه دور کې زمونږ په علاقو کې د ټولو نزیات خو د حاجی محمد امین رحمت الله له ناتونه بنات خوانان ویل ورسره ورسره د عبد الله استاد د نوخار ناتونه هم د نات خوانان وبویل چار صده کې د نسات یو شاعرم او هغه په خپل نات خوانم ګلاب نساتوال داغه نه بم ناتونه اوریدل د حاجی محمد امین رحمت الله علیه خوب زدا وای مچما زړیر ماشوم مچ پنوم داوی ما گلزار مدینہ پنوم باندې کتاب کتل او چاغا ټول نه تو نو حاجی محمد امین رحمت الله علیه ډیر بهترین شاعر خو هغه صرف لکه پټول ژوند کې داغه سو مجموعی دی او صرف ناتونه لیکل تنات نه علاوه هم دا نات نه علاوه وی بل حس نه دی لیکلی الان کې پاغ ناتونو کې کنایه او استیاری او هغه ډیر شاعرانه دی په دغه وخت کې یو زمون په علاقه کې رحیم الله برق صاحب برق صاحب بوم ډیر خناتون هم لیکل او بل دا د برق صاحب بیا یو دور دا سراغه چې دا غه یو شاگرد او مزمل خان نوم یې ماته دا یاد دی چې هغه الکو د مکتب د دور الکو په مکتب کې خو هغه به چې کوم ځای کې مولود او په دې جمعاتونو کې یو په مولودونو کې هغه به د برق صاحب ناتونه ډیر زیات ویل نو د نات سره زه د ډیر ماشوموالي نه بلد شوی وم او لوستلی میم ډیرو د برق صاحب ناتونه میم لوستلی او د عبد الله استاد د نوخار ناتونه میم لوستلی او حاجی محمد امین رحمت الله علیه خو می دوه کتابونه په هغه ډیر د ماشوموالي د ور کې لوستلی
قیصر علی شاه کاکا خیل چې یو کتاب د ناتونو او حمدونو چاپ ته مشال رډیو ته ویل چې یو بل کتاب یې هم چاپ ته تیار دی
تو الله تعالی سره مینا او د بیا د حقوق پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره کوم دی مینا دغه سیز د حمد نات بایس جوړیږي دا زمونږ د ایمان دی او د ماشوموالی نه کنه چې زما شعر او شاعری شروع شوه دا نو حمد نات چې کوم دی لیکم په مختلفو وختونو کې مناجات مې لیکلي دي توغانی مې لیکلي دي حمدونه مې لیکلي دي نو دغه غمینه ده چې په نات لیکلو باندې چې کوم دی زما ذهن دغه طرف ته چې کوم دی جوړ دی ناتونه مې هم چې کوم دی لیکلي دي زما موجوده چې کوم دی یو کتاب عشق محمد صلی الله علیه وسلم و آل محمد دې کې مختلف حمدی ناتونه دي او دغه سره سره چې کوم دی منقبتی دی دا مې کمپوز کړی دی او دا شایع شوی دی بل الحمدلله دی کتاب چې کوم دی ډیر خخ ستر ستر وړونه چې کوم دی غټل د نیو ژوند پاکستان نیشنل کونسل اف آرټس اسلام آباد کې ورډ غټلې دی او پاکستان په کتابونو کې د دې سلیکشن شو دا غی نه علاوه چې کوم دی ادب ملکړن د بی وارد هم دی کتاب غټلې دی د دې تقریبا 203 مخونه لري د دې داړو منې ټوکته او د سر سر چې کوم دی ما د دې دویم ټوک هم چې کوم دی تیار کړی دی او دا غی کمپوزینګ تقریبا اوشو او ان شاء الله چاپ ته د زر بچ کوم دی ان شاء الله دا و ان شاء الله چاپ شي دا غی نه علاوه د حمد او د نات مختلف تذکری چې کوم دی هم ز دا کوم کوشش میکړی شروع کړی مې دی د خپل ناتیه کلمونو سره او د حمد حمدیا کتابونو سره سره چې کوم دی تذکری ما هم یو دغه کړی دی یو حصه مې شروع کړی دا نو ان شاء الله ډیر زر د چې کوم دی دغه د حمد ځان لا کتاب او د نات ځان لا کتاب چې کوم دی تذکری په شکل کې دا هم ما راغون کړی د کمپوزینګ د دغه روان
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د ما اخلو او نات اورو
خار د بت پرستو میشتا پکې بوتان تیرے وی پہر لو دی درنا نو درک اور د جہالت کی وسوے ہر انسان پ اور د جہالت کی وسوے ہر انسان تیرے وی پہر لو دی درنا نو درک تیرے وی پہر لو دی درنا نو درک جنگنا عمر گنا وحشتنا پہر لور سرنا ٹیٹول بے جابرو تا پزور ہر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور ہر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور پغم باندھ ککھڑ دخ پلو لڑو قاتلان پغم باندھ ککھڑ دخ پلو لڑو قاتلان تیرے وی پہر لوری درنا نو درک تیرے وی پہر لوری درنا نو درک یو سرک درنا راولو ہم یتیمو ہم یسیر لباس کی پیوندنا نئی مالو ن جاگیر نسو کی مددگار لرو پشانتی د فقیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر خوب نائی دیر کھڑیو پر ایک د بیابان خوب نائی دیر کھڑیو پر ایک د بیابان تیری وی پہر لوری درنا نو درک تیری وی پہر لوری درنا نو درک ٹول خاری دخمنانو ٹول خاری دخمنانو ک فقیرو ک امیر پیغام د صداقتیو پجبا کی تاثیر آواز د حق زکار وڑا جڑنا کڑل اسیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر ٹول خاری مخالفو چکولو یہ بیان ٹول خاری مخالفو چکولو یہ بیان تیرے وی پہر لوری درنا نو درک مثال نشت دے داسی بلد رنو انقلاب شک منو تائی ورکڑلو دہر یو سوال جواب دزان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب دزان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب پزڑنو کی سکن شو پاتے نشو استراب مثال دا انقلاب دا سبل نشت پا دوران مثال دا انقلاب دا سبل نشت پا دوران تیری وی پہر لوری درنا نو درک تیری وی پہر لوری درنا نو درک ہر جبر د باطل د حق پخپو کی شنس کور تیرے د کپر لانلی رنا شو پہر لور پزڑنو کی شوبل لکا چراغ د مینے اور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور طیبہ د مخنوری کڑو رنا تمام جہان طیبہ د مخنوری کڑو رنا تمام جہان تیرے وی پہر لوری درنا نو درک تیرے وی پہر لوری درنا نو درک
د طیب الله خان پغک کې د هغوی لیکل شوی نات تاسو واورېدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو د پیر محمد کاروان په ټوله شاعرۍ کې عرفانی او صوفیانه مضامین ښه پریمانه دي خو اخرنی کتاب زرزری وزرې د نورو کتابونو په نسبت دغه مضامین ډیر لري هغه په دې حکله د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه
له ماشومتوب نه مې دینی سبقونه ویل او په اصطلاح باندې دین هم زموږ په دې روح روان کې ریخې زغلولې دي. بله خبره دا ده چې در زرزری و وزیر کتاب چې چاپ کېده د د چاپ نه مخکې د دې کتاب تر چاپ د مخه ما د دعوت پوهنتون کې د شرایط پوهنځی لوستو. نو په دې پوهنځي کې زما د سیرت النبی د مضمون سره ډېره مینه وه او ډېر زړه مې ورسره لګېدلی و. سیرت النبی داسې صحنې لرلې چې یعنی هغه د دین د پیغامونو تر څنګ ما دپاره ډېر شاعرانه الهامونه پکې وو. یوه ورځ په سینټ کې ناستم، زموږ استاد د سیرت النبی مضمون لوستې کولو، نو په دې کې یو صحنه راغله وه چې د قرآن کریم آیاتونه به یا په پلنو تیږو باندې یا د حیواناتو په اډوکو باندې او یا د خرما په پوستکو باندې، په اصطلاح د هغه د تانې په پوستکو باندې تختې به یې ترې ایستلې، په هغه باندې به دا آیاتونه لیکل کېدل. نو زما زړه ته دوې د خرما ونې راغلې چې دا یوه بل یوه له بلې سره مکالمه کوي. د یوې د تختې غوڅې شوي دي او د قرآن کریم آیاتونه پې لیکل شوي دي، دغه بله خرما ګاونډۍ خرما دې ته راغلې ده او تسلي ورکوي چې ستا دغه پوستکی یا دغه تختې چې در نه بیلې شوې، که دا بیلې نه وای تا به نوې څانګې راشنې کړې وه، دې به نوې خرماوې نیولې وای، هغه خرماوې زړې به بیا راغورځېدلې وای، هغه به راځرغون شي وه، یو لښکر د شنو خرماوو د به در پسې روان و. دغسې یو مکالمه یو د ډرامې د یوې صحنې غوندې زما ذهن کې تمثیل کېده. ما ته یعنی په عجزۍ وایم ژړام راغله، نو ما داسې یو شعر ولیکلو، هغه دوی د خرما ونې دلته د زرزري وزرو کتاب کې له بده مرغه د یو بل شعر سره داسې جوخت راغلی ده لکه د هغه شعر برخه چې وي. نو همدارنګه نو کله چې زه په دې شرایطو پوهنځۍ کې وم، نو دې وخت کې د مونوګراف د لیکلو وخت چې راغی، ما ته مې هم صنفیانو ویل چې ته به په شعر باندې مونوګراف لیکې. ما وی ولا دا خو به ډېره سخته وي، خو بیا د دوی خبره ما ومنله، زړه مې اوبه ورباندې وڅښلې. نو ما داسې یو وړوکی مونوګراف د یتیم محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په دې نوم باندې ولیکلو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب ځینې صحنې مې ما په شعر راوړې، په اوږدو اوږدو شعرونو کې، په لنډو شعرونو کې. یو څه نور ناتیا کلامونه مې لیکلي وو، هغه مې ورسره یو ځای کړل. په همدې وخت کې زه لا د شرایطو د پوهنځۍ نه فارغ نه وم چې خدای پاک د عاجزۍ د سفر د حج سفر هم لاره راته برابره کړه. نو هلته چې لاړم ځینې شعرونه مې ولیکل. د کعبې نه د طواف پر وخت باندې ما ابابیل مارغان ولیکل چې دا دغه د انسانان چې طواف کوي د دې مخالف داسې راته ویږي. نو ما هلته یو شعر لیکلی و، همدا کلام دام په دې زرزری وزرو کې راغلی دی. بیا کله چې له مکې معظمې نه مدینې منورې ته تلو، نو په دې لاره کې اوږده لاره ده، دښتې دي. نو ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د ماشومتوب خاطرې به را په یادېدلې. نو هلته ما بیا چې کله مدینې منورې ته ورسېدم یو شعر مې لیکلی، یو نعت یا کلام مې لیکلی، هغه هم په دې کتاب کې راغلی دی. همداسې د قدر شپه، یعنی د قدر شپه دغه دینی روایات چې دي، یو خو چې موږ ته د قرآن کریم د لارې او یا په احادیثو د لارې راغلي دي، د دې تر څنګ د زموږ ژوند د پښتنو ژوند داسې دی چې خپله دینی روایات لري، د دینی تعبیرونه لري. اوس دا د قدر شپه ده، په ماشومتوب کې ما دا خبره له خپلې مور نه، له نورو پلار نه مې، له نورو مشرانو نه مې اورېدلې ده چې د قدر شپه وه، یوه ښځه پاڅېدلې وه، یعنی روژما د پسلمي د پاره یې څه برابرول. نو خپل غوایې لوشلې ده او دغه خوسکۍ یوه ونه را لوېدلې ده، دنګه ونه ده، هغه پرته ده، د دې سره یې تړلی دی. نو کله چې سهار شوی دی، دغه خوسکۍ نشته چې ګوري یې، دغه ونه ولاړه ده او خوسکۍ د ونې له یوې څانګې نه رازانګي. یعنی زموږ د خلکو داسې عقیده ده چې د قدر په شپه باندې دغه ونې هم په سجده پرېوځي. نو دغه ښځې وایي، ژړلې وایي چې کاشکې خبره وای، دا خو د قدر شپه تېره شوې ده، د خپل خوسکۍ چې د پاس د ونې د څانګې نه راویزان لیدلی دی. نو دا د ماشومتوب دغه کم دیني روایات چې زموږ په فولکلور کې راغلي دي، دغه هم زموږ زما په دې ذهن کې، زما په دې ناخداګاه کې، یعنی تحت شعور به ورته وایي، په دې کې شته دي. نو ځکه دا زما په شعرونو کې نعتیه او حمدیه کلامونه یا د صوفیانه، ځان ته خو صوفي نه وایم، خو دغسې یو څه راځي، هغه زه په اصطلاح باندې په لوی لاس نه کوم، خو یو شاعرانه غوندې تصویرونه راته لري او یو شاعرانه غوندې جهان راته ترسیموي. نو زما په شعرونو کې ذکر راځي. نو دغه خبرې وی چې دغه د زرزري وزرو کې یعنی دغه د شرایطو پنځای مین وستو د سیرت درسونه دیم اثر را باندې کول، او بیا د حج سفر هم پکې برابر شو، او بیا د مونوګراف موضوع چې شو دا هم ناتیا کلامونه وو. نو ځکه په دې کتاب کې یو څه نه څه دغه حمدیا کلامونه یا ناتیا کلامونه دغه به یو څه نه څه راغلي وي د نورو کتابونو په نسبت ډېر.
خو ډېر شاعران وایي چې حمد نات لیکل تر نورو شاعرۍ ګران دي. د فلسفیانه افکارو شعر کولو لپاره مشهور پروفیسر شاه سعود د شاعرۍ اووه کتابونه چاپ شوي دي، خو په دومره ډېره شاعرۍ کې فقط یو نات لیکلی دی. د دې د علت په اړه هغه مشال رډیو ته وویل.
د نات لیکل آسان کار نه دی، لکه د سټکی راټولول چې هغه د هغې د شان مطابق فی زما اړه پی اوبه نه خوري که ډېر همداسې د عظمت نه ډک ټکې ډېر ښکلی ټکې ډېر داسې لکه، خو زه وایم چې دا ټکې د هغې د شان نه کم دی. دویمه خبره دا ده چې لکه شاعرۍ کې ماته د ټولو نه سخت کار د نات لیکل ښکاري. زما په شعرونو کې داسې حمدیا اشعار شته ناتیا اشعار شته، خو مکمل نات لیکل ډېر ګران کار دی. لکه زما نظر کې د یو عادي غزل پشان د یو نظم پشان دسی مشکل دی ډېر زیات. بل دا ده چې دې کې تصنو ناممکن نه وي چې کوم کیفیت ستا د نات نه وي، لکه کوم دغه چې ته اسې هغه لفاظي کول پکې دسی لکه ماته خنخ کری حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم، لکه د عشق هغه کوم کیفیت هغه د پره بیا ټکی نه ملاویږي، چې کوم ټکی ملاویږي دا هغه د شان نه کم وي. ځکه نات لیکل ډیر ګران کار دی.
مصطفی سالک چې د نثر د ګڼو کتابونو تر څنګ یې درې شری ټولګې هم چاپ شوې دي، مشال رډیو ته وویل چې تر اوسه یې صرف دوه نعتونه لیکلي دي.
دا خبره صحیح ده چې ما ډیر هم دوه نعتونه نه دي لیکلي، خو ما سراغ الفاظ نو کوم الفاظ چې د خدای د ستاینې دپاره او د محمد صلی الله علیه وسلم د ستاینې دپاره پکارو، هغه سي الفاظ او هغه سي تشبيهات زما ذهن ته نه راتله چې دومره لوړ وي چې زه پی باندې د الله تعالی ذات وستایم یا د محمد صلی الله علیه وسلم مقام وستایم. خو بیا هم زما په کتاب کې یو نعت شته دی، او یو نعت مې د کتاب نه وروسته لیکلی دی چې زو یار می صدقل محمد مور پلار می صدقل محمد دا خبر شاعری او کتابونه ټول افکار می صدقل محمد پیخور د زړګي سر می تیلوګی ش ننګرهار می صدقل محمد. نو دغه سناتونه حمدونه زه په زه بیتونه راغلی دي زما په شاعری کې، خو ډیر چنه دي. کاش کې خدای توفیق را کی او داسې الفاظ پیدا کما چې زه پاغي باندې خدای او رسول واستایم.
حاجی جان زه مومن چې د ډېر مدیر سره شاعری کوي، خو د شاعرۍ کتاب اوس چاپ شوی دی. مشال رډیو ته وویل چې د حمد نات لیکلو لپاره د ډېر علم ضرورت وي.
زه خو یوازې دې لپاره دغه ضروری نه ګڼم چې یاره د حمد یا نات شاعر دی، بلکې زه دې لپاره دا هم ضروری ګڼم چې دې پورا عالم او پورا د دین پر موز او احکامات پوینو هغه سره دې نات لیکي. لکه اوس دا د سامان تړمه نبی سردار لازمه، نو سره یو صاحب کېدی شي سامان تړلی او خدا بل چې لګیا دی، نو دی بیا زبانی جمع خرچ کوي کنه. یا دغه نا چې شاه مدینه یسرب کې والی ساری نبی تیرے در کې سوالی، نو دې صاحب نه دا تپوس کول غواړي چې بشک زمون پیغمبر د نبوت په اعلی ورفا درجه فائز دی، هغه کې هیڅ شک نشته. خدا حق دل شاور کړی دی چې نور نبیان د سوالګر کړی دی کنه، دغه یو قسم له نور انبیاو ګستاخی ده. نو دغه تناظر کې زه ضروری ګڼم چې دې لپاره په دغه اسرار و رموز و سړی پوی نو هغه دې نعت ولیکي.
د حمدنات لیکونکو شاعرانو نه علاوه ډېر رومانی مزاحمتي انقلابي او کمپرس شاعران داسې هم شته چې خپل شاعرۍ ته د حمد یا نعت نوم نه دی ورکړی، خو ځای په ځای پکې د خدای د لویۍ او د پیغمبر علیه السلام سره د مینې اظهار کړی دی. په دې حواله موږ دغه شاعرۍ ته هم حمدیا او ناتیا کلامونه ویلی شو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
چاچی دالم لمن اونانی وا خپل ځان سره گنبز جنت د جانان سره
دا مشال ریڈیو ده.